طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26مه د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپیئنز ټرافي کې لوبیږي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسیم زیر وای.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب دا تنقیدی ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پوه شهسوار سنگروال نظر می هم په تفصیل اخیستی چې کلونه کلونه یې له پوهاند کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې حقوق خارج نه تقریبا څو ډیګریګان راوړي وي، ولې دې لیکلو استعداد نه درلود؟
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې بل بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومند سره ډیره به شپه ورځ دې د پاره آماده و چلته د ځوانان ټول شی او شاعران او مشاعره دی وشي.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبدالوهاب مومند مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د اکشن بي پورست جنوري په 15مه د پوهاند کاکړ اتم تلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بي ساري لیکوالو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب دا تنقیدی ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف ته نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د مخزونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټول نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ ته یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخت پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ ته د حواسو سره، د علایق سره، د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپل چی نه سویلای، د مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په خبرو کې وستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلي جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانې کوننده دلایل وای کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي او مو د امیر شېر علي خان په دوره کې، د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر زیات قانې کوننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استعمالک کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاريږي، دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کیږي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي بلکې دلایل وایي، او د دلایل د غیلت او معلول رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوی حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څلی کې د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1903 پیتنه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډیر زیات نایاب اثر دی، یو ډیر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډیرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاقت دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډیر خاص جو ورکی کاکر سے بیوٹی ریجمونیک سره ده. موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون صرف مورخان نو صرف نظر کولای شي، مګر کاکر سے دا سره ده چې لدنه نشي تیریدلی.
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اتاتیا کلونو په عمر وفات شو. ترمړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ پاړه یو اثر تر کار لاندې وو، پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو. ما ترې پوښتنه وکړه چې د په نظر د مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثار او ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کوم یو باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهم دوري د افغانستان باندې کې دغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیکی تاریخ دی، د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملینی پوری، او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملی کې، او بل دا انګلیزی دی، او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګلیزی کې دی، دام د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې ده، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دری مهم آثار پښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوې کتنه د تاریخي آثار زما په نسره مهم دی. بل یو کتاب چې د سي نوم یې نه دی اوریدل شوی او ډیر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډیر مهم دی، هغه په نامه دی جنگ دوم افغان انګلیس، او بل د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډیر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه، یو برخه د صفویانو په لاس کې او بله برخه د مغولی هند پلاس کې او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکداران او یا د ازبکان تر لاسلاندي او احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظری په دې کې چې د ټول افغانستان بیرته سره متحد ک د آمو سین در اباسین پورې د افغانستان جوړ کړ او په دغه کې دی او دولت او سیاسي نظم په منځ کې راو او دا د افغانانو لپاره
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب تاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه ځکه چې هغه د افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته دا شو چې دا د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کده شه پښتنه وکم چې تاسو په عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب
کړم د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې د یادداشتونه چې و د راپورټونه چې و د آرشیفي مواد معلومات چې دا په ټایپ سره لیکل شوی و هغه په خط او تور او غټو حروف سره نو زما ستر کوته هغه نه پېکه او تکلیف نه پېکه په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړو هغه په نو کینی قلم باندې کې ډیر مینو سترګ باندې فشار راول
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې و اول ته آرشیفي مرکز معنی دا چې د آرشیف یو مفاهونه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخبارات او جاسوسانه په څیر درته کړی هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د بریش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنه اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی دی د الخوندی دی څو چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسو پیړی کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو وځیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پوري د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شي چې دا به موثق وي
خبره ده سده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملاً به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیکي حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیکي او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي هغه کوم د سینې د ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کې ده چې وایي البته د استخبارات تیم مواد چغیر ټولول قواقید دیر پر ټولول چې خپل حکومت تاغه صحیح پیخي هغه پیخي چې سره کوم چې پیخي شي ودی د هغه باره کې صحیح معلومات ورکي چې د هغه د هغه معلومات په بنا باندې سیاست وکړي او له حکومت سره به معاملې وکړي نو له همدې څخه هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وي او د اعتبار ور باندې
ترڅو هدا پوری د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او راتول کړه اسناد باندې تاسو یې تکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابونو کې کېږي چې ارشیفونه کې کېږي شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادښتونه د خپل یادښتونه مشاهده او د کتونو لمخې لیکل شي اتمان بده اما دا خوده غسه نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو د نور لخوا ډیر آثار ډیر رساله ډیر کتابونه لیکل شوی او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه غده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او ده او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په واقع هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوی د حقیقت یو آینه یو بیان یو کشره وی.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب د په پښتو
باندې
په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره په دې یعنی تولیش د روسي اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتلکی مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوه د تفکیک ولې دغه تفکیک ولې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا ده دغه تبلیغ ده. نو دا په دې سره
کچرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکل دي په دې کې به شاید تفکیک تر یو حده پورې ستاسو غوښنه کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه کوم یادښتونه لیکل سوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې ورستیو کلونو کې چاپ سوي دي هغه کسانو خبره کړې دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي، مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسه د شینا سم لیکلی ده او برعکس کوم نور سه لیکلی دي. فکر نه کوي چې افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلف خلکو له خوا دي، مختلف اشخاص له خوا دي، چا د مذهبي نظر، چا د سم نظر، چا د جبل نظر، چا د ایدیالوژي نظر لیکلي، او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دی چې منابع دي د امداد مورخ د تاریخ په وظیفه لا در نه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید راټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د خواني دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکن ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې ته وړاندې کیږي.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم دي جنو پېښو مثلا شاهد يم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شو دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزاده، معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده. دوی کې هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي، مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې روایت به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پېښې رابرسېره کړلې، د ډېر سترو پېښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروادي شادوي دا خبرې په 2001 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې. تاریخ پوه شاهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه و. د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلي سنگروال څخه وکړه.
لومړی خو په دې باید خبرې وکړو چې د دغه د لوړو زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی، د خپل رښتې د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ڈی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل حاصل دی او بل دی د اکاډمیک په هغه لومړی سړی خو نه سملی یعنی دغه دوم دی ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال درزه درته وایم ڈاکٹر زہر زکه چې ڈاکٹر زہر اپاغه اول نسل کې راځي د ڈاکٹر زہر او په دغه ردیف کې چې څوک دی د اول نسل خلک دي چې د بیرونی زده کړې وکړي او لوړې زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده
سنگروال صاحب وبخشه که چېرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پتیرو فرزند شل دی شو کلونو کې یا چلويشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي ډاکټرایو وکړي لیکن ولی د سه علمي آثار خلق نکړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي خا
دې خصوصا عملو نه ده دي استاد تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې خو لیکوال نه دی دغه پرسن کې چې د خپل مسلک یو اکاډمیک څوک دی نو د لیکوالۍ استعداد هم لري فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نومونه زه درته یادولی سم چې هغو پی ایچ ڈی کړې وه په خارج نه تقریبا څو ډیګري ګانې راوړې وې ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود د ده یوه ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړي دی یو لیکوال و نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي ده یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس رسکی ما سره دوه کتابونه دی فرزن یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسائٹی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرزن دی امیر عبدالرحمن خان وخی فرزن یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی ورسته کې دغه کتاب لیکلی یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې ده نو ځکه خو ډېر خلک
سنگروال سر وبخشه بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي له بهرنیو ژبو سره آشنا شوې دي له مشهورو ژبو سره آشنا شوې دي چا انګلیسي زده کړې ده چا روسي زده کړې ده چا جرمني زده کړې ده لیکن په علمي برخه کې دغه سه د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو لیکن کېدای شي چې هم د همدا درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري لیکن مطرح شوی نه دی
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او هلته په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان روزلي دي دریم چې د ده په بله خبره چې ده په هغه شهرت باندې زیات اغېزه وکړه د ده بندي کېدل وه دی د روسانو په وختو کې یا فرضاً د کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې وه او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغېزه وکړه او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل خصوصا د امریکایانو سره د انګریزانو سره او د چونزده کې په برېټانیا کې کړې وې نو د دغو خلکو سره هم چون هغه وخت کې تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او برېټانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د مخه کړې وې یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړل حتی دی چې په امریکا کې هم قبول سو د همدې اساس باندې چې د په پلیټیکي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وې د دغه ټول
سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینی برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی، دوی اغلا سیاسی بیکگراوند ده هم آشنا ندی، مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه د لده سره ما خبري کولې درته وویل سي د حسن کاکړ مرجع سي ولیدل ډیر خوشاله شو، استاد میغه راهنما لارښود استاد می ویل سي دغه تاریخ پوه دی دغه لیکوال دی، نو فکر نکوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خویدی ام دا خبرم وات ما ویلی چې د لیکوالو او فرزند بهرنی ژبونه فرزند اولین کتاب چې ډیر مهم په بهرنی ژبه ترجمه کې هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډیر یو مهم کتاب و در د ترجمه کې په هغه وخت کې چې د اله پی جی ته نو راغله او د هغه وخت ټولنې چاپ کې، او بل مهمه خبره چې ډیره ماته د پام وړ ده د په نړیوال سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته، دو سیمینارو کې زور سره وم، یو سیمینار چې دیوګند کرښې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله او دا هم په جرمني کې دایر شو، په دې کې کانفرانس کې په خپله دغه کانفرانس جوړ شوی د امریکایانو لخوا و او په دې کې د پاکستان استازی هم و، او دغسې ډول نور ډېر کانفرانسونه فرض په برېټانیا کې یو کانفرانس درلوده همدی پکې و، او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرانس کې زه د سره ومه چې بیا دی راغی دلته ما سره تقریبا درې کی ما سره په کور کې اوسېد، یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو، ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل ما ته لی چې ما دلته تحصیل وکړو زه ډېر وګرځېدم، لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل، او تقریبا په بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن نه نیولې تر دا اخر پورې دا ټولو دوستانو هاي هاي تقریبا منظم راغلی دی، یعنی دا د ژوند شرایط ورته برابر شوي، علاوه د دې نه چې دی لیکوالو علاوه د دې نه چې دی یو اکاډمیک مسلکي سړی و، خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابره شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه ترانیم دی او پیژنده کور دی نه مو پیژندل شاګردانو مو ورته احترام درلود، لیکنو یې تقریبا چې په دې درې ژبو لیکنې کړي دا ټول هغه مسایل وو چې د دې باندې د په تاریخ لیکنې باندې د دې په مسلک باندې ځانګړي اغیزه کړې ده.
سنگروال صاحب په تیرو تقریبا ډېر څلوېشتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی، او یا مثلا داسې ووایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی، چې ورته ګورو وار له وارې له لیکنو پوهیږو چې دی طرف واقع شوی دی، بې پرېتوب یې پریښی دی، لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بې پرېتوب ډیر واضح دی، همداسې تاسو سره هم نظر یاست؟
یاره تر یو برید یم، ځکه په ځینو مسایلو کې دومره بې پرې نه ده پاتې شوی، یو څه تاثیر پرې و،
مثلا تاسو مثال را کولای شئ؟
او مثال مې اوس درته ویلی، فردن یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول شو، ډېرې ستونزې ولیدلې، بیرون چې راووته یې د کتابخانه نوم به یې نه اخلم د یو چا لخوا وپلورل شوه چې هغه پیسې یې دته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله، دغه کړاوونو یو څه پې اغیزه وکړه، نو دلته شاید یو څه مسایل لږ حقیقت نه بل لرې نه دي، خو لږ به پکې هغه وي، لږ غلو به پکې وي، خو دغومرم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي، ولې بیا هم زه پکې کوم دی یو انسان و، د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک ځورول کېږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي، هغه ډیټیل به هم لږ چې هغه دته چې کوم زیان رسېدلی نو دغه تاثیر به پېږي، زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېر وي، خو بې تاثیره به هم نه وي، ولې که چېر په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو، په نورو کې خو به یا د دربار اغیزه کې وه، یا به د عقدې مسله وه، او یا به غیر مسلکي سړی و، اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې، په معاصر میتود به بلند و د تاریخ لیکنې، شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و، خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و. فرضاً د هغه وخت ما اجازه راکړي نوم به یې واخلم، فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر، فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي، ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي، ولې هغه ته دونه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي، ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي؟ ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې د دغه کړي دي.
سنگروال صاحب، تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو، که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به څنګه تیرول او څه کیسې کولې؟
دې ټولنیز شخصیت و، یعنی تاسو یقینو کوئ چې هغه وخت چې دلته و دا ما ماشومان مې هغه وخت واړه و، خدای شي وګڼه دی په 2015 دلته راغی، د ما د هغه مسیر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن و، دغه نور واړه واړه ماشومان هغه راته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی و، ډېر عادي سړی و، ډېر فرمایشي سړی نو ته ما وینې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم، ولې تا کور تنګ ده؟ ما نه، ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي واړه دي، موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایل زیات دی، مانا مې خدای مایلې اته بچیان دي، علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي، ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده چې کور داسې وي نه، زه ډېر پکې خوشحاله یم. بس دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله، هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفر راټول کړل، ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسیستانت وم، دلته هم اسیستانت وم، نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې، هغه دوستانو ډېرې مینه وښودله، بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه شو، دغه زړو خاطرې چې فضل ده درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه، هلته به دی راغی، دواړه به روان و، یو تعمیر ته به ودرېد، ما ته ویلې چې والله ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و، اول دغسې و. بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا سنفیان و یا همکاران و، دغه یې پیدا کړل، په هغې کې فرضاً یو یو تن نر و، یو دوه تنه ښځې وې، خو هغه ښځې و دا د ده چې هم سنفیان و یا مالته ورسره و، لږ سپینګریسي و، خو دی په هغې کې لا لږ ښه و، فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې، یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و، لکه څومره چې نوم و هغسې نه و، یعنی نوم په دې معنی چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی، ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان، یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه دی یو چا هغه دریز معلومولای شو ځان ته، نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په آسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنگروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر. د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له هغو فعالانو څخه و چې ډېر کله به یې په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیو مجلې ته وویل چې خدای بخښلی مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي د شمال پکچ یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعرانو او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدیرستیو کې د ایران ته لکه کوم سفر کړو دغه په سفرنامه به لیکله اگر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشرول خود دې ترڅنګ د یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو نه د ډیره پایني وخت کې د مشاعرې یو ځای او کله چې په بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب ډیره به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چالتہ د ځوانان ټول شی او شاعران او یو یو مشاعره دی وشي په دغه په دې دغه وس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعره جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړیو سره کېناستل به یعنی زما غو د دقیق او بغو د مخې چې الله دې وبخي خدای دې جنتونه ورکي د وفات کې دون یو لس 15 ورځې مخ کې احوالم سره اخستنو د جدي پلان چې پام دغه شپو ورځو کې د ژمی په دی یخ واغو کې بده یو خپل دیره کې او مشاعره جوړي نو دغه ټوله غ شیانو چې وسیم مومن دی او خيار او بارزخته او د ارزښتونو د پیژندون کې انسان په توګه متمعرفي کوي داغه تشه دی او شاعر په توګه دی او لیکوال په توګه حسته خداغه تشه دی او یو مشر په توګه دی او سیمه کې دی او یاد کس په توګه باید وشي او دغه د خادبی مونږ ورته دعا کوو دا غټولو کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي
له شغله احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومن یو غزل
ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی دی محفل رباب رباب نغمه نغمه دی محفل سولې پمنګ باندې سویرې کړه سولې پمنګ باندې سویرې کړه هر خوا طرف لمحه لمحه دی محفل خل د قاف د خاپرو کړي کیسې زمونږ د چونغر کیسې کیسې دی محفل زد گدار پا مازی گریم مین قوم افسوس شد بید حقید محفل دستالو پیس کئی هوا پور تکڑا ناز پا ناز نخری نخری دی محفل دی جبین خالی دی هندوی پشام د جبین خالی د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د محفل ماخام د اوراټول د یاران ماخام د اوراټول د یاران وسیم غزل او ترانه د محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبی باندارونه تاو دا اورانه شوی دی دوی د ادب دیوا په جګړو لوژي فقر او بي وسي کې هم بل ساتلې ده دا دیوا دی نمري
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکي
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه خورې دلې وي په خپل رسنیو کې چې ما د سرقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده 2023 عنوان کتابونه چاپ کړی دي په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومن لوسته دی دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربټولونو د چلند په اړه یو ځانګړی چړنیز اثر بلل کیږي د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په یو سل یو لس مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالی کتاب یو سیریزه څلور برخې او څلور فکټورونه لري چې د کډوالی ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټا کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو، اړینه ګڼم چې ډاکټر صاحب وحید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر صاحب وحید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي، چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټرا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کډوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي، او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیز ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیز ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپیژني. څلورمه برخه کې چې وروستۍ برخه ده، د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر ارخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوی دي. هر هدینه بیات اثر کې داسې مستند شوی د ماجرت کې سیر اخستل شوی چې لوستونکو ته خو واضح بحث وړاندې کوي، او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پختي باندې لیکل شوی چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژور پوهه وړاندې کوي، چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی لیکسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بېځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپیژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپیژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپیژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبه پریږدي ډیر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسانې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومن څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
دیکھے میرے جام